آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
سندرغړی شوکت عزیز شوکت د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی، مونږ امن ته اړتیا لرو، نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پاراډاکس څه ته وایي، شاعرانې څنګه ایجادولی شي او څه ادبي ارزښت لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په 14 ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي یوه میاشت کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو شواک، ګردې، څېړه یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له 12 ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیکه چاپ شو. دغه ناول چې مومند خپرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه یې د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اته میاشتې یې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړې او په لیکلو کې یې د استاد عبدالرؤف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د واڼه سیمې اوسیدونکی دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه واڼه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
خبره د موسیقي وکړه، نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغه کې موسیقي خو وزیرستان کې بخیل له منځه لاړه، خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د وانه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی، نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ دلاری. او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې سګنو چوندره خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمون کې د وانه کومه سیمه ده هغه نه تر اوسه پورې کوم تاریخ ته ډیر په شال اټ شو اس کوم سندرغاړی نه درغلی، نو بس دا برید لمامت شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ لپاره.
د موسیقۍ ډګر ته تاسو کله راغلی؟ آیا استاد هنر سره مینه وا سلاملو علت سوج موسیقۍ شروع کړ؟ دی وجه سوا استاد خپل مینه وا د پښتنو سندرغاړو چې تاسو دل دینه تاسو متاثر شوی وای سوجو؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وا او وی به هم بل حالات هم داسې و، خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه، خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربته شوه یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه، نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی. ما ویل دا دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه، او بس نور حالات یې و مینه دا ټول چې سره یو شي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
ته شاعر مې شاعری سره سره د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم راوتلې. دا څه وجه وه چې تاسو لومړی شاعری ته مخه کړه او بیا د هغې وروسته تاسو موسیقۍ ته مخه کړه؟
د شاعری وجه خو که وایې که نه، ما ته خپله هم پته نه لګي چې څه وجه وه ولې مې شعر ولیکلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي، دې حالاتو زمونږ په شعر کې بدلون راوست. مونږ ډېر څه محسوس کړل، ډېر دردونه، او سیمه ورانه شوه، کورونه وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې. او پاتې شوه د موسیقۍ خبره، زه به ډېر مخکې راغلی، خو هغه وجه دا وه د مخکې دارا نه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي که نه چې مونږ راغلي وای که نه. خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی که نه، خو د خپلې مخې شوم. نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځۍ یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تېره شوه چې هغه ټول پښتانه او ځپل، ډېر خلک یې بې کوره کړل، کور په لر بر کې دغه حالات روان دي. نو آیا د جنوبي وزیرستان کې چې دا کوم حالات روان دي، دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې څه اغېز نه پرېوځي؟ ته کولی شي ډاډه په جنوبي وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي وکړې، په حجرو کې موسیقي وکړې، خلک راوغواړي، کوم چې ستا زړه غواړي هغه څه هغه وکړي، که نه د سخت دریځۍ د وجه نه تاسو دا لړۍ نه شي پر مخ وړل؟
هلته خو به زه دا ووایم که نه، مونږ خو ما خو مخکې دا وضاحت وکړو چې هلته مونږ حجرو کې پروګرامونه کول او موسیقۍ مجلسونه به جوړول، خو هغسې کار نه شي کېدی لکه کوم ته چې اړتیا لري. موسیقي دپاره هغه خدمت نه شي کېدی که نه لکه کوم چې په نوره سیمه کې کېږي. او دا به ووایم چې
وجه څه ده، هلته څه وجه ده چې دا خدمت نه شي کېدی؟ ته خو دغه د سیمې سندرغاړی شاعر، ته ولې هلته دا خدمت نه شي کولی؟ څه مسله ده؟
نو خو تاسو خو پوهېږئ که نه چې کوم حالات روان دي هلته، د کوم وخت نه روان دي که نه. نو هلته موسیقي دپاره خدمت کول زما دپاره ډېر مشکل کار دی، د هر چا دپاره مشکل دی.
د پښتو موسیقۍ ډګر ته راتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کوم سندرغاړو نه متاثره وې؟
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه یم چې څوک پښتو وایي که نه، هغه نه متاثر یم. خو بیا به زه دا ووایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم، نو کوشش کوم خانخه سندره ووایم.
ستاسو موسیقي آیا هماغه په خپل سیمه ییزې لهجې کې کوي که نه کوشش کوي چې داسې یو عامیانه لهجه استعمال کړي چې په لر و بر پښتنو ټول پرې پوه شي؟
کوشش مې دغه دی چې زه عامیانه ژبه کې سندرې ووایم، ووایم لګیا یم که نه. خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري، نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو.
نو د څه هیله لري چې په روان څو کلونو کې به آیا په وزیرستانونو کې تاسو دا وینئ چې دیکې به په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو هلته لاړ شئ، حجرو کې مجلسونه وکړئ یا تړونه وکړئ، ځوانان راشي تاسو ته کینی ټنګ ټکور شي؟ آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي، ماحول به سازگار شي ستاسو د موسیقۍ دپاره؟
زه وایم او ولې نه، مونږ پښتانه دي، دغه سیمه پښتانه ده که نه، موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډېر یاد شوق لري زمونږ خلک. خو وخته به انتظار یو وخت بلګي، ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي. الله دې وکړي چې امن راشي او رابه شي، زمونږ نه هیلې هېڅکله نه یو او راځي به انشاءالله. اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې، او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ.
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي؟
امن ته اړتیا لرو، امن پیغام کوشش کوو، او نور هم ډېر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو. اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی و، خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی. مونږ امن ته اړتیا لرو، نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو. ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې و که نه، بابا ما سکول ته بوځه. نو هغه د قسم وه چې زه الب زده کوم، مو داس ماحول ته بوځه، ادب استه مې روکه، بابا ما سکول ته
چیز آنے بزدکا مداس محول تبوزا چیز آنے بزدکا مداس محول تبوزا ادی پست میں رکا ادی پست میں رکا بابا ale bizaka
شاعر او لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي. 2 میاشتې لمخه کابل ته راغلی وو. راځئ واورو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، د خپل نظم او د شعر په اړه راته لږ معلومات راکړئ، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولې زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی اراکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کړم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په هکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستونکی لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغې کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلی، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستانه مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډیری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلکو، د یو سیستم باندې لپاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول خلاوي د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتل، او دراتون کې ټولنې ژوند بمو انزورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه یم یا به نوم. یو وخت استاد غزنفر راته یو خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم، چې په کوم ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و، چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوبو زموږ د کلي یا نه پوهېږم د څه شی په خپلو سړو اوبو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې دخیل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پورې په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکرات څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نور نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډیر بلا خلق دي، ډیر شعرونه د نور نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلي دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نور هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې، روسي ادبیاتو ستا په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا چې زما شعر د روسی شعري تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي داسې نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعه سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او موږ لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر، د فرهنګ، د ټولنې دپاره ویل کیږي، نه د ځان دپاره. یا خصوصا دغه د قافیو په پلومو کې، د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمونږ چې نشي کولای له یوې خاصې احاطې څخه ځان وباسي او غواړي یوازې همدا غزل ته مخه وکړي، دوی څخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي، ولې فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرانسوی یو بل مهمه مسله ته خو پروسیه کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره د روسي د ادبیاتو سره باشنای الته ور سره ادبیات به مطالعه کې د افغانستان د ادبیات البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنۍ رنگ او همدارنګ د روسي ادبیاتو اوسنۍ رنگ څنګه ارزوي کده سید پرتلنی په سر ګورته وګوري څه پر څه ډول نتیجه به تاسو واخلي
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده ډیره پنګواله ژبه ده پدې ژبه کې پوشکین زیږیدل پدې ژبه کې لرمانتوف زیږیدل پدې ژبه کې داسایوفسکی زیږیدل او پدې ژبه کې یاسینین زیږیدل پدې ژبه کې خورا مایاکوفسکی نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولو خوفه پورې چې د نوبل جایزه هم واخیستل په ادبیاتو کې د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نو په امکار به څنګه وي د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته لدی عمله ما چې کتلی دی هغه نازو خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازو خیالي چې په روسی شعر کې دی دغه په دواړو شعرونو کې د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي لدی نت علاوه چې په شعر کې د تفکر مسلې ته توجه وکړو په روسی شعر کې فکری یا اندیز خو لګ ډیر ژورتیا لري او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی رحمان دی قادر خان شهدا دی حمید مومن دی دا کسان یوې خوا ته پرېږدو په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي دا د ژبې د تقویې لپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زمونږ دې مسالې ته توجه کړي او دې ته اهمیت ورکوي هر ژبه په خپل ذات کې په خپل حوزه کې د اهمیت ور دی د پښتو ژبه په خپل حوزه کې او روسی ژبه په خپل حوزه کې ولی مقایسه کول د دوی لګران کار دی مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقي در ودل په ډیر ژبه کې موسیقي نشته ولی په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته دغه د موسیقي یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کې
یو بل مسله کله چې تاسو یالت په فرهنګي غونډو کې برخه اخلي کې نه خپل شیرونه وای پښتو نه روسی ته ژباړلې په ترجمه ای وای او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته پوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي یعنی فکری افغانی وي دا کله چې تاسو هلته ولولې روسی لیکوالي واوري دا غوي هغه تاثرات څه وي داسې کله در سره شریک شوي دي
ډیر زیات شریک کیږي یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وا کڅوک روسی ته تلیو ک سندره ویل یو سندره ویل چې په بام ولاړه ده وګوره یالم او نره یې غاړه ده وګوره یالم کوم روسی له افغان نه پښتنه کوي چې دا سندره غاړه سوای وي وګوره چې په بام باغ بام چې وای نو د دې یو تلس منزله شل منزله تعمیر فکر کړه کنه چې دا جلی یالته خطلې ده ادا نارینالته خطلې او سندره وای او دا ورته ګوري دا وګوره دا نره په بام باندې ولاړه ده غاړه نه ده نو روسی فکر کړی و چې دا نو په دې 25 منزله امیر باندې څه کوله چې خطلې ده کنه لدی خبرونه چې تیر شو روسان په من کې یو سویني چې هغه یو درد دی یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی مونږ د خپل ټولنې څخه جلا خلک نیو کله چې مونږ یو شعر وایو هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي هغه اوتومات دا احساسي حتی د خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادی رئیس هم دی د مسکو د خاط د لیکوال د اتحادی سوسو زره دوی ویلي دي چې کوم ته دغه شعرونه ستاسو ترجمه هم نشي ستاسو دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زمون زړونه له تاسو سره تړي دا موږ ته جالبه خبره وه مسلم اندغه تاثیرات سره یو بل باندې
ډیر مننه
خواهش کوم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجے ووري.
پژوند کې ډیر شیان داسې وی چې کوو غواړو هغه ولرو، مجبوری گو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو، او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالات لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وږمه جبارخیل راغلې او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشحاله سړي کمیس. ونو یو پاچا و. د دې پاچا ایکی یو زوی و چې په ګرده دنیا یې نه بدلاو. خو شهزاده به همیشه غمجن. کره ورځې یې له کړکۍ څخه خالي آسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دي، مشکل دې څه دی؟ زوی یې ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهېږم چې څه غواړم، څه مې کم دي. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ښه ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډېر فکر وکړ، ډېر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته ښه ځیر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل، د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادري ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تېر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا داسي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلي او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراره ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو، دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ. سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سروکي ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یو زلمی ولید چې سندرې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرته په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پا پاچا ورته وویل، خیر یوسی، آیا غواړې چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته به زما انډیوال یې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه دا خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولې ولې؟ ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته. خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کس وم. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړي. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو، زما د وس که هر امر خدمت وي، ولې نه؟ پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرې خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې را ووت، په خپلو ملګرو پسې یې آواز وکړ، ور نارې کړې، هی را پسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد، لاسونه یې لکه شل شوي چې وي ساړه ساړه را وزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نوی او ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. په مو ورته را اړوم ډاکټر صاحب، یو نوی بحث کیږي، هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده، زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. مونږ په پخوانی بدی او بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوه متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، مونږ وایو چې دا دوه سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي، ما چې د مینې ابتدا وکړه، تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا، ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیری او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړغړې شوي وي چې د یو بل مفهومې دفع کړې نه وي، بلکې یو نوی مفهومې زیږولی وي او یا د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوه شي چې څه رقم یو حالت.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو ناو سپین مخونه سره لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یوه ماڼۍ جوړه ده. پاراډاکس دغه ماڼۍ دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي، او دغه ازداد داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه ماڼۍ جوړیږي، او همدغه ماڼۍ پاراډاکس دی.
د دو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو درېیم شی رامنځته کړي.
بالکل، په تضاد یا طبق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پاراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې درېیمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي، ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپل حسن قسم مې جان ویښ مې نه کړي. دلته د لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سړوالی را یادوي او لمبی تودوالی را یادوي تودوالی او سړوالی سرځي دي خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکې دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت را یادوي خو شاعر وایي نه دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي او دغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري که مې په خوله ورته وینا نه راځي نه دي راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور د خاموشۍ چیغې دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دي خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غړغړې شوي چې یو دریم مفهوم یې زګولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفصوف وي کله یو مضاف یو مضاف الیه وي د ضد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا به لا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
کور یاد اسو د جاپانیانو وای هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بالکل د خاموشۍ چغې ویل مننه ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یوځای کیږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېر ژورې مشاهدې نه راځيږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واور باندې بیا سړی سوځوي. په واور باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واور باندې سوي هغه سوي چې په واور باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د دې ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیول سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واور سوتا هغه څوک چې په واور سوځېدلی دی هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلی دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کاروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لاندې زلمی جنگ خوړلی د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې هره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې وختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنگ دی د ژړا پیشنه. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنگ دی یا یو پدیده د خپل متضاد پدیدې دویم رنگ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ او تاسو د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو. تکراری اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو د خوشحالۍ په وخت کې خاندو د غم په وخت کې ژاړو. ور ګرم دی اوبه یخې دي یخ سوړ دی دغسې خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي په ور کې یخنی پیدا کړي په غم کې سرور پیدا کړي او په سرور کې غم پیدا کړي په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ یې توقع نه لرو دا حیرانوونکي وي او حیرانۍ د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ او تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی ژوند دغسې خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغه سیم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوج کې مخامخ کیږو او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږي تم د ژوندون د مړي پیټۍ مې په سر دی. د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرزی دي. کله چې ژوند خپل په مړي واوړي او ستاسو په ګوبر وي د پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې و پدیده د خپل متضاد پدیده ځنګړنی وخلی او د خپل متضاد خصوصیتونه پریزنت کی به موږ چې پراډاکس رامنځته شوی ژوند زمون کار سونه وي. خو کله خپل د جنازې غونټی شي پیټی شي نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې د پراډاکسي حالت کې او سایل سبا مو چې وړې می د روح جنازه چرته د خندا پوغو په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه روح او جنازه یعنی روح د ژوند شاهد او جنازه د مرګ تصور راکوي. د دوړ سره یو ځای شي یو بل تصور رامنځته کړي چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی دومره درود شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوی خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري کله کله صفت او موصوف وي او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د خاص د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم. دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دی د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه په دې کې هم د اضافه اړیکې دی خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکې وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنې که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده یعنی هیڅ نشته پکې د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسو مخکې جاپاني هایکو چې هدیرې ته تللی وم خاموشي چیغې وهلې. دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي. خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیونه اندازه کېږي موږ تاسې خاموشي نشو اندازه کولی. یا تشوالی موږ وایي څومره تشه ده که نه. که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پراډاکس استتیکي یا ښکلایز فلسفه هم همدا دی په ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دوسر مخامخ کوي. د په دې دوسر زموږ اړیکې ناشنا کوي بیرته نوي کوي. موږ تاسو د اواز اورو ور تلسونه ته یخ سوړ ده او ځینې په دې خپل فزیکی ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته د ژور مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کی چې هغه ناشنا وي حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کیږي. یوه ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لګرلنه شوي وي. په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پارادوکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوي اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پراډاکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کوي. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي. خو که پخوانی ادبپوهانو د روح جنازه د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د دې وبور د لټشوالي ډکواله یا لټکواله تشواله دغه سي هنري انزورونه اوریدلی وای. زه فکر کوم چې هغه په تصور کړي و چې دا تشبيهات دغه سي ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی ومنسب شي وای چې سترګې دې د ساحل د بورنګ مرغانو ځالې دي موسیقي پارون کې وب په کې لمبيږي اوس هر څه شي چې غوړي ومنځل شي یا مونږ یو منځو هغه په اوبه باندې پکو خپل چې اوبه غوړي ځان ومنځي هغه په دوسترو کې لمبيږي خپل دی اوبه لامبل چې خپل دی پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده. کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دوسترو کې لمبيږي. دا پارادوکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پارادوکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی. هغه دا دی چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه په ځای دی هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی میکند او د دې معلومیږي چې دا پارادوکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوی. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پارادوکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنه کې ډېرې اشارې نه دي ورته شوي خو که خپل شاعري کلاسیک شاعري یا معاصر شاعري وپلټو د پرادوکسونو د ډېر ښکلو پرادوکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پرادوکسونه رامنځته کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي؟
پرادوکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا ده چې کله چې شاعران د ازداد او نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچ وړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سردمهري ورسوه اخر به مینه شي. یعنې د سردمهري نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي په خاموشۍ کې شور پیدا کړي په شور کې خاموشي پیدا کړي په سکون کې حرکت په حرکت کې سکون په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې ودریمه منوز کوي یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي به کولی شي چې پرادوکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه ومنسب.
نظر خشی می پزڑ باندی پاپا مروا دن نظر خشی می پزڑ باندی پاپا مروا چرتا زخمی پکی داستا نازک یادونن شی چرتا زخمی پکی داستا نازک یادونن شی پا خندا ورطا تا پڑ را مرحارونن شی